وړاندې ورزو خبرونه ده. د ترخم دروازه په مشروط ډول پرانیستل شو. د طالبانو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر څخه خبري شوې لامبي کې ویل شوې دي د ترخم دروازه په مشروط ډول باندې پرانیستل شوې ده. لامبي کې راغلي دي یاد دروازه د دواړو لورو ترمنځ له مذاکرات وروسته افغانستان ته د تلونکو افغان مسافرو او د غرض له افغانستان څخه پاکستان ته د اوختونکو پاکستاني مسافرو لپاره پرانیستل شوې. د ننګرهار ولایت د طالبانو ځایي چارواکي وایي هڅه کوي چې د ترخم دروازه په بشپړ ډول د ټولو مسافرو او ترانزیت پر مخ خلاص کړي. د ترخم دروازه طالبانو د سلواغې په دیرشم وروسته له هغې وتړله چې پاکستانی لوري او افغان ناروغ ته د وختو اجازه ورنه کړه. د اروپایي ټولنې جیکپوړی استازی جوزف بورل وایي چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د لګیدلو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د طالبانو ترمنځ له خپل منځي اختلافونو باید کار واخیستل شي. ښاغلی بورل پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنې ته په افغانستان کې له ښځو سره تبعیض د منلو وړ نه دی. د بورل په وینا د طالبانو لوی مشر د نجونو او ښځو له کار او زده کړو سره مخالف دی، خو نور مشران یې د په اند داسې نه دي، ځکه هغوی نه غواړي چې افغانستان له نورې نړۍ څخه منزوي شي. بورل وایي د طالبانو له دې خپل منځي اختلافونو باید کار واخیستل شي او په عین حال کې پر هغوی فشار راوړل شي. طالبان په خپل لیکو کې د اختلافونو خبره تل ردوي او وایي چې دوی ټول د امیر اطاعت کوي. متحده ایالاتونو د ګوانتانامو زندان دوه نور بندیان پاکستان ته سپارلې. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون په بیان کې وویل د عبدالربانی او محمد ربانی په نوم دا دوه ورونه په 2002 کال کې نیول شوي وو. د پنټاګون د معلوماتو له مخې عبدالربانی له القاعده شبکې سره د همکارۍ او ورورۍ د دې ډلې یو مهم مشر ته د مالی او سفري امکاناتو د برابرولو په تور نیول شوی وو. د بیان له مخې د دې کسانو له سپارلو سره په ګوانتانامو زندان کې د پاتې بندیانو ټول شمیر 22 شو ته راټیټ شو چې اتلس نورې هم د سپارلو وړ دي. او نن پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل نومړی کلیزه ده. د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په لوی اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ او پر اوکراین د روسیې بریدی وغانده. ملګرو ملتونو له روسیې وغوښتل چې جګړه ودروي او خپل ټول ځواکونه له اوکراین څخه وباسي. روسیې، بیلاروس، مالی، نیکاراګوا، سوریه او شمالي کوریا د پریکړه لیک سره مخالفت کړی، خو ایران، چین او هند د هغو درې دیرشو هیوادونو په ډله کې دي چې پریکړه لیک ته یې د رایې له ورکولو څخه ډډه وکړه. روسیې د 2022 کال د فبروري په 24مه له کوم مواجه دلیل پرته پر اوکراین یرغل وکړ.
د ازادي ملما درنو اوریدونکو شې چاري زموږ ځانګړې ملما په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجنیر دی، خو ډیر کار یې د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخی شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړې ده؟
ماشومتوب په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن په ژواک ویلی ده. اماری زیکی چلورم او بینزم مشپاگم سنف ویلی پا سرخود که. بیا می اوم سنف پا کابل که ویلی ده. بیا می آتم نا دولستم پوری پا سرخود و لسوالی دی فاقلا لیسا که درس ویلی ده. نو بیا پوانتون یو کال تاتیل و بیا چی شروع شو بیا منگا پوانتون شروع که پا 52 کال که. نو پا کابل پوانتون دی ساینس پوانزی دی مادن و جیالوجی پا سانگا که می درس ویلی. نو زمنګا دی پوانتو نما اول کال چې کودتا و شو په افغانستان کې په ټکنیک په څلورم مليالې کې مو په اول منزل د درې مليالې کې چاراډیو نیولې ولکه هغه چې کودتا نم خبرو. نو
یعنی دا کودتا دا داود خان دی ظاهر شاه په ضد کړې وه.
او دی ظاهر شاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبایی دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلې چې دا وه په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په دوه دېرشمه کوټه کې وم، په درېیم منزل کې، او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چار اډې ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کوره تا شوې ده، تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو، د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی؟ بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا وو، د هغوی نظر څه و؟
دې وخت کې ټول خلک ویده وو، سبا یې شپږ بجې یا خدای مې د شپږ نه به مخکې وو، خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو، بیا خو ټول خلک هغه وو، بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلې نه هغه آوازونه وشوه، شپېلکونه وشوه، خلک خوشحاله وو. فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعت وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو، مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو، مونږ چې دغلته یو د اخوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و، عطاګل نومېده هغه، او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وتی د لغمان و. دوی بحث وکړه په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله، او د عطاګل ورته وویل، عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې، بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېده، مړ شو. نو د عطاګل ورته وویل چې ولیدل چې ستاسې هغه وویل چې وای مونږ به وای تاسې دا دا سر وای دیاده نه راکه جیګ شه دی د شاه د شاهي کورنۍ نه، ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي، او د هغه ورته وویل چې تاسو خو مونږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده، او دغه ده اوس ثابته شوه. هغه بیا ورته وویل وای نه، وای مونږ ببره کارمل ویلي دي، وای چې باید کار اوس کجا باید شروع کړ، مونږ وای د شاهي کورنۍ کې مو جلب جذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه وو، اخوانیان چې وو، زما په یادېږي چې د دوی هغه وو خپه وو.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو دوه پنځوسم کال و، هغه عیسوي کال نه سوه دوه اویا به راتم، خو څلور کال مې پوهنځی وویلې، په اووه اویا کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو، د کار په اړه راته وویست.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړه هلته، پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله، دولسم پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوست او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالب هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت؟
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه، د اووم کې زه فکر کوم عمل ته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو د اووم کې مونږ قسم وکړو، هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و، د اردو بیرغ و، دی خلکو هلته لاس کېښوده په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو، مونږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو. مونږ چې دا مراسم سرته ورسېدو، بېرته لاړو خیمو ته، ډوډۍ ته ناست و، زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو، په دې میز ته ناست و، ډوډۍ مو خوړه. یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو، همدغه د اشرف غني دوی وهدي و، دې خلکو هم صنفي وو، هغه زراعت نه فارغ و، هغه مونږ سره و. یو بل د طب ډاکټر و، یو بل ډاکټر و، یو بل د کیمیا فارغ و، تحصیل و، څو کسان و.
عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کو؟
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ، په یو چېرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا و، چې هلته څه وکړم، دا د ثور کودتا چې وشو، د عربستان سعودي غلطي وکړه، ټول افغانان یې وایستل، په زرګونو افغانان هلته لاړو.
دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هېواد کې چپی حکومت راغلی و
کمونستان حکومت راغلی شوروییان حکومت سره روانه دلته دوی دا خلک وایستل. نو زم بیا بلې خوا لاړم، لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په قانون صنایعو وزارت کې کار واخیسته او وروستۍ وظیفه مې په هغه کې وه، په لاجوردو په درجه بندۍ کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا له هغې ځای نه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم، جلال آباد را لېږلی وم یو کار پسې خدمتي. هلته یو د بیرایت و، یو هغه وه زمونږ د وزارت د معدن یو ذخیره وه، هغې نه چا شوکانې اخیسته تل اون باندې مدني تیګه ده. نو موږ راولېږو د دوه کسه چلته، هغوی ته دا شوکانې وتلو ولي. بیا چې بېرته تر څو تلمه زه، بیا زه منفق شوی وم. بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوئ؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم. زه سبا تلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ماته یو ملګری مخته راغی، وایي څه چېرته ځې معدن کار ته؟ وایي هو بچه منفق شوې دي برو. نو وای دلته داسې آواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلال آباد کې وم. لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، چالي ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ماته یو د وزارت معدن یو پخواني مامور ویل وایي ته ژوندی هلک. زه په غېږ کې ونیولم، وې ژړل. ما دې وایه که ولې ژاړې؟ وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلې چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلې چې وتښتېده. خو وایي ته منفق شوی وې. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه افغان ملت ګوند کې د اتم سیم زه ومه. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی او زه هم ورسېدم. یو ورځ موږ دفتر ته ورسېدلو، یو بل سپین ږیری سړی هم راغلی او له کابل نه یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې مؤسسین له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه کشر وم. د هغه د لاس باندې م کار کاوه، استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسو خو په ساینس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سند کې وم، په اووم سند کې وم، په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم، موږ امتحان نه و. د قوس میاشتو نه ماته یو شعر ماته راغی، داسې غوښته مې چې اوس یو قلم کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت کې مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړي ویل ولکه ته بچې د ښوونځي خو راوت چې کار راته وسپاره. هغه شعر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شوی نه و، یاد مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوق العاده لیسه کې وم، چې بیا څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورکې ارزو. د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپېدی، ننګرهار ورځپاڼه، قتیل خوګیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړو. هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، ناتم صنف و. نو زما دا قله پخوانه و. بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. نو علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. بیا رفیع صاحب ما پېژنو، رفیع صاحب یو اکاډمي وه، د هغه سره م کار کاوه. بس د استقلال اخبار م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې، بیا زه لاړم ایران ته. هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې. لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک، غیر ملا خلک، دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده. ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزرحمان الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه مونږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو په جیولوجي کې متکار پیدا شوم.
درست، په کوم ښار کې دی ایران؟
بوشهر کې مې کار وکړ. هلته بیا ما یو ریسرچ هم کړ د ګچو په تیګه باندې، هغه کتاب دی، هغه ریسرچ چاپ شوی د ما ځای کې د یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړ هلته بیا په هغه کې کار کاوه، د دې څنګ کې په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ په زیرزمینی اوبو کې. بیا دغه زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته، هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه چې څه معدني تیږې کلتی چې خلک همالته مشروع شي، لکه داسې یو ریسرچ دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیګه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې، د اصفهان په اطرافونو کې څه همالته بیا په هغه باندې کار وکړ، په شاه مقصود تیګه باندې. دا وزن نور شیان معدني مواد هغې باندې مې راپور ولیکه، هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو.
بله،
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته، بوشهر ته راغلم. بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ، خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه، داسې وخت 1900 او داسې فکر وکړه چې 1908 به وم. بیا لاړم بېرته زه پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې؟ په ایران کې داسې معلومېږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به هم حتماً ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه او بحث مې چا سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کې چې زه بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه، نو دلته هم هغه هم کار کاوه. هغه سره مې باس راغی تاریخ باندې، باس راغی. هغه ما ته ویلې وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو تحلیل ده، تاریخ ده. وایي دا خو باس چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړم، د افغانستان د یو مملکت ده چې استماچیان راغلی دي.
بله،
راغلی دي، وخت تېر کړی، خو بېرته لاړ دی افغانستان. اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نشم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروې وکړه، دا په څه اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ کړو؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله، هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات. هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې، په مغلویه قطر باندې. نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړم. بیا خو دلته هم په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و، دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ثناګل شیرزاد، ده دا اخبار مصادره کوي، یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه، بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتې. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا دغه کار مې شروع کړ، د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړ کړه د ARDP په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال ما دا کار سره کار کړی، دغه تجربه مې دې کې واچوله، خپله مې یو موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه، دې په څنګ کې مې چا خبره، په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړه، مې شروع کړم. نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې وو، په شمال لویدیځ کې وو، په شمال ختیځ کې، دې ځایونو کې چې وو، په قندانه نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف او کندوز، دې ځایونو پورې. بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو، بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې، په مرسته باندې. نو دا کار هم وکړو، پنځه شپږ کاله دا کار وکړو، دا تام راټولول او راټولول. او دلته ځینې خلک هم را سره و په دې پېښور کې، یو دفتر مې بیا جوړول و، او بل دفتر مې د همدې ریسرچ د شانو و. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم وکړ، بلاخره هغه بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانې ورته وایم وکړې او مې هغه باندې یوه سروې هغه مجروح صاحب د خدای به هغه کړې وه چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایي نظام غواړي، اخواني نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه واته کاله و لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د یو زره دوه کسانو نه مې پوښتنه کړې وه، داسې سروې وکړه. هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی. دا ظاهرشاه کړه شي دا خلک ظاهرشاه طرفداران، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بله سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان، طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي وو، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نېشنل پارټي غړی و، افضل خان اده خدای یو بخې مرګ ده. هغه ډیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره داسې ویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ما ته ډېره سخته ښه تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشنلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي، دا د 2000 کسانو دا پوښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا او یا څه دا سروې تاسو پرسن 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسان وظیفه ورکړې وه. تاسو د باسوادان نه پوښتنه وکړئ، د بېسواده خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي. مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وکړي چې طالبان باید دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم، هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړې خلک ترور شو، وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل. دا څنګه و دا خبره؟ زه داسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. او بیا نو د نشاط خوانه بیا راغلم، هغه ته ناروې ته کم وخت کې، ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د وویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوئ مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نوره توضیح راکړئ، دا پېښه څنګه وه؟
دا خو داسې پېښه وه چې سهار و، زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصې مې کړې، او ناپېژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپ خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه. نو څوک راپسې را نغلل، هلته بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا یو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بل ته و، بیا د انګلیسیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي، بیا اول ژبه زده کړې، د ژبې په زده کړه کې و. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نوم چې زده کړله، یو تن زده کړه. بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله، و اتلس کاله معلم وم دلته. د مختلفو مضامینو خصوصاً هغه خلک چې له آسیا نه راځي و، مکتب یې ویلی نه که عمر یې ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و د انګریزي و ناروجني دا سبقونه ورته ویلي وو، د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومان ته دلته وو. بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړه، چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړه، هغه مورګنستان په نوم باندې، او پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې، په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و، هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړ. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی او خبرې وکړې، د فرانسه پټک راغلی او د پاکستان نه استاذ طارک راغلی او د فرانسې نه دوه درې سیمینار او دوی هم پکې ګډون کړی ده، خبرې پکې کړې دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شیان زخم ډېر دي او وخت کم وي. ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یم لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه هم دسې پاتې ده، او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې درې هفتو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېږي او هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسې په ناروې کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کو، کم شمار کې مې چاپ کړم. نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ هغه تان کې، هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېر خلکو لاسته نه ورسي؟
نه، ویب سایت نه پای لاسته نه ورځي. ما نه ډېر خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې چې برابر شي چېرته به چاپ کړم. یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړم. دغه بل مې چې ده اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې مالک له خپل ما به انګریزي دلته خپل تقویہ کړ ورته به ته انګریزي باندې ولیکو. څو کال ته چې شي دی اوس برابر ده چاپ ته امازون کې، البته هغه کې
په امازون کې بخپری شي.
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې امادګی نه ده شوډل سي چاپی کې؟
نه، نو کدا چاپ شي په امازون ته دی شو داخل کې ولل، د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده. نو دې پسې بیخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون کته چې جیک شي کېدی شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدلون وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزۍ نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپله په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروئ عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د عادت لرم چې دا وتخم کو دتا خبرې کما د وخته پاسېدلی نه وای، ما نه شو اورېدلی. نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي عادي ملایان لا ویدي چې زه پاسېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم زم بچان سره مې ډېر وخت تېر کړ. بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نه شم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب، کوره مدان سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته مننه،
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111601. شمیره بیا تکراروم 00422111601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.